آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1443 هجری قمری کال د رمضان المبارک لومړۍ روژه ده او د 1395 هجری شمسی کال د جوزا ولسمه ده چې د 2016 میلادي کال د جون د شپږمې نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
په هلمند کې د امریکا یو خبریال او د هغه ترجمان وژل شوی. د حلب په خار باندې د سوریې او روسیې په ګډو هوایی عملیاتو کې 2 تنه وژل شوی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین نه غوښتي دي چې د جنوب سمندرګي د دفاعي شناخت د ساحې په هکله یک طرفه پریکړه ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعتاس صحنای پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د چین د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس خبرداری ورکړی دی چې چین به د جنوبي چین په سمندرګي کې د خپلو دفاعي حدودو نه دفاع کوي. د افغانستان د حکومت د یوې مخالفې سیاسي ډلې مشر له وخت نه مخکې د پارلماني انتخاباتو د رابللو غوښتنه کړې. د ننګرهار په ولایت کې له هغو 20 کورنیو سره مالي مرسته وشوه چې د غلامانو په څیر د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه کوي او په پای کې به د چاپیریال د ساتنې د ورځې په مناسبت یوه مرکه هم واورئ. خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. پرون د یک شنبه پورس په هلمند کې یو امریکایی په خوانی خبریال او د هغه افغان ترجمان هغه وخت وجلې شول چې د افغانستان د عسکرو د یوې قطعې سره سفر کوو. د امریکا یوې مشهوري راډیو ان پی آر ویلي دي چې دغه وجل شوی کس اکاس ډیوډ ګل کې دی او د هغه ترجمان زبی الله تمنا نومېدو. په دغه کاروان کې 2 نور خبریالان هم خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې د دې پیښې په حقله لا نور تفصیل نه دی خپور شوی او لا دا هم نه ده معلومات چې په دغه کاروان کې نور څومره کسان شامل وو او هغوی ته زیان رسیدلی او کنه. د ان پی آر رادیو ویلي دي چې 50 کلن ډیوډ ګل کې داسې یو اکاس و چې جایزې یې هم ګټلې دي. هغه د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته د امریکایي عسکرو د لیږلو نه وروسته لومړنی داسې خبریال و چې بې د محافظینو یې سفر کړی و. په دې برسیره هغه په 2008 او 2009 کال کې د غزې تړانګې ته هم تللی و او هلته یې د اسرائیلو او د حماس ترمنځ د جګړې په هکله رپورټونه او عکاسي کړې وه او په 2010 کال کې د هیتی د سخت زلزلې نه وروسته هغه ملک ته هم تللی و. پرون د یک شنبه په ماښام د سوریې د حلب په ښار کې د سوریې حکومتي عسکرو د روسیې په ملاتړ په 500 ځایونو باندې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سیمې د سخت دریځو په قبضه کې دي. د سوریې د بشري وضعیت د څارنې ډله وایي چې د حلب په جنوب کې یوه جنګي هلیکاپټره غورځېدلې ده خو لا دا نه ده معلومه چې دغه د چا وه. په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله د سوریې د عسکرو سره جنګیږي. تر اوسه پورې په دې حقله هیڅ تفصیلات نه دی خبره شوی چې دغه الوتکه ولې غورځېدلې ده. د ملي دفاع یو کارکوونکي ویلي دي چې په دغه هوایي بمباریو کې کم تر کمه 2 تنه وژل شوي دي. په دغه سیمو کې تر ټولو زیاته ځپل شوي د کتریج سیمه ده. هلته کې 18 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین سره د همکارۍ د پراخولو په موضوع د خبرو نه مخکې په چین غږ کړی دی چې د جنوبي چین د سمندرګي د پاسه دی د دفاعي شناخت د ساحې په حقله یو اړخیز اعلان نه کوي. جان کیری د منګولیا د بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات نه وروسته یو مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د دفاعي شناخت د ساحې د ټاکلو اعلان به پارونکي او د سولې خلاف عمل وي. چین 2 کاله مخکې اعلان کړو چې د چین د جنوب سمندرګي د پاسه به د دفاعي شناخت ساحه اعلانوي. امریکا په دغه حقله سخت اندېښنه څرګنده کړې وه. د چین د خلکو د سمندري ځواکونو یو جنرال پرون ویلي وو چې موږ نه پخوا منځوي نه اوس منځوي او نه به په آینده کې منځوي وشو. چین د جنوب سمندرګي د سیمې په ټولو وچو د ملکیت ادعا لري. په داسې حال کې چې د برتانیې خلک د جون په درشتمه نیټه پریکړه کوي چې په اورپای اتحاد کې پاتې شي او کنه، روسیا وایي چې د وتلو ملاتړ کوي. د لندن نه بعد امریکا غږ د خبریال ډینیل شف د رپورټ مهم ټکی سید سلیمان شاه تاسو درواوروي.
څارونکي په دې باور دي چې د کرملین اصلي مقصد دا دی چې د برېټانیا په وتلو سره اروپایي اتحاد کمزوري شي او خپل یو مهم حریف له مخې نه لري. دا د مسکو د رادیو د نطاقې مارینا کارپووا غږ دی چې وایي فکر کوم چې انګلینډ داسې یو ځانګړی هویت لري چې اصلا اروپایي اتحاد ته ضرورت نه لري. د روسیې مطبوعات د کرملین دا ادعا او پروپاګند هم بار بار تکراروي چې د ریفرنډم نتیجه هر څه برېټانیا غواړي چې روسیا کمزوري شي، خو په عین وخت کې د هغو اروپایي سیاستمدارانو تعریف او توصیف کوي چې د کرملین ډېر مخالفت نه کوي.
Even if formally England exits the European Union,
Moscow ke da Carnegie da Soli da Moscow da Gali Alexander Baunov ga de chwai Kremlin haga cha ta da dost pastar ga guri che da bukhani shurabi ittihad da zawal pa taqibi da shaw kha mulkun na da khawri da niwlo mukhalifat na kai مخالفان وای چې روسیا په برېټانیا کې د خپل نفوذ د پراخولو کوشش کوي. دا د بوداپست د پولیټیکل کیپیټل انسټیټیوټ د امیر پیټر پریکوغاګ دی چې وای مقصد یې د اروپایي اتحاد به اعتبار کول دي، ځکه چې برېټانیا د جمهور رئیس پوتین په مشرۍ د کرملین د پالیسۍ کلک مخالفت کوي. نو شاید چې دغه اتحاد ونشي کولای چې په روسیې باندې خپل اقتصادي بندیزونه جاري وساتي.
خبرونو ته ادامه ورکو. په سومالیه کې د یو دولتي ټلویزیون خبریال سیګال عثمان پرون د یکشنبې په ورځ په موګدیشو کې وژل شو. د سومالیه د خبریالانو د ملي اتحادي مشر محمد ابراهیم امریکا غږ ته وویل چې سیګال عثمان ناپیژندل شو وسوالو هغه وخت وژل چې د یو پوهنتون نه کور ته روانه وه. هغه وویل چې وسوال د هغې ځای نه تښتېدلی دي. هغه زیاته کړه چې د غبرت په سختو ټکو غندي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د هغې قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړی شي. او سه کال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د باندنیو چارو د وزارت هغه کلنی رپورټ غندلی چې ایران ته په نړۍ کې د ټیررزم د تر ټولو ستر ملاتړ کوونکي هیواد خطاب کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 10 دقیقې دي. چین وای چې سبا اجازه ورنکړي چې د خاورې په بشپړتیا باندې تیرې وکړي. دا خبره د چین د پوز د لوی درسيزانو د کمیټې رئیس جنرال سون جیانګو په سنگاپور کې یو امنیتی کانفرنس ته د وینا په وخت کړی دا. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له چین سره د لوړې کچې په خبرو کې د ګډون لپاره لتلونه مخکې چین دې ته وهڅاوه چې د چین د جنوب د سمندرګي پر ځینې برخو د هوایي دفاع د جوړولو لپاره یو اړخیز اقدام ونه کړي. جان کیری د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې وویل دغه راز یو اړخیز اقدام به د سیمې د بې ثباتۍ سبب شي.
موږ به د چین د جنوب سمندرګي باندې د هوایي دفاع د سیستم جوړول پرونکې او بې ثباته کوونکې عمل وبولو. دا کار به په خپل په دې سیمه کې تشنج زیات کړي او د چین د تعهد په برخه کې بچي د خاورې اړوند داوا په ډیپلوماټیک توګه حل کړي جدي پوښتنې منځته راولي.
خاغلی جان کیری دا خبرې نن یک شنبه د منګولیا د بهرنیو چارو له وزیر پیورف شرن سره په اولان باتور کې وکړلې. تر دې مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر هم خبرداري ورکړ چې د چین له خوانه د چین د جنوب په سمندرګي کې بي سابقې اقدامات د اندېښنو سبب شوې دي. خاغلی کارټر وویل په دې کار سره چین له ځان نه د تجرید یو دیوال راچاپېروي. خو د چین د سمندري قواو ستر جنرال او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس سن جیانګو پر متحده ایالاتو د چین د جنوب په سمندرګي کې د تشنج د زیاتوالي لامل انتقاد وکړ.
د چین د جنوب سمندرګي سیمه کې د یو شمېر هیوادونو د پاراونو او د خودغرضو ګټو لپاره تود جنجال رامنځته شوی دی. دا کار په حقیقت کې د چین د خاورې تمامیت او د چین د جنوب سمندر باندې د چین له حق نه انکار دی.
د فلیپین هیواد د نړیوال قانون له امله د خپل حق لپاره د قضاوت غوښتنه کړې ده، ځکه دا هیواد هم د چین په سمندرګي کې د ملکیت دعوه لري. د شنګریلا ډایلاګ په آسیا کې ستره امنیتي غونډه ده چې د فلیپین له هغې دعوې نه مخکې دایریږي چې د چین هغه دعوه نه مني چې وایي د چین د جنوب سمندر د دوی ملکیت دی. خو د چین حکومت دا خبره څو ځلې رد کړې ده چې دغه راز تش په نامه قضاوت به ونه مني. د چین د جنوب سمندرګي سیمه د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اشتعال په سیمه بدله شوې ده. په تیره کله چې متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما په مشرۍ په آسیا پاسیفیک هیوادونو باندې خپل تمرکز زیات کړ. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت وایي چې د پارلماني انتخاباتو د سرته رسولو په بابې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مون ته ډاډ ورکړی دی. د ډاکټر انورالحق احدي په مشرۍ د افغانستان د حکومت مخالفې نوې ملي جبهې له وخت نه مخکې د انتخاباتو د رابللو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د ډاکټر انورالحق احدي په مشرۍ د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د افغان حکومت مخالف سیاسي جبهې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه مخکې له وخته ټاکنو تر سره کیدلو غوښتنه کړې ده. د دغې جبهې مشر انوارالحق احدي نن په کابل کې په یوه غونډه کې افغان حکومت د ټاکنو تر سره کولو په برخه کې په ناغېړۍ تورن کوي، ویل چې په ټاکلې نیټه د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو لپاره د ټاکنو په نه تر سره کولو د ملي یووالي حکومت هیواد د بحران سره مخ کړی دی. ښاغلي احدي ویل چې د ملي یووالي حکومت په هیواد کې د امنیتي او سیاسي بحرانونو د مدیریت توان نه لري.
نمیخواد انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک دایر شود.
خاغلی احدی ویل حکومت نو غواړي چې په نږدې راتلونکي کې ټاکنې ترسره کړي، او دا ځکه چې د ټاکنو ترسره کول د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو پر وړاندې خنډونه له منځه وړي. حکومت د لوی جرګې له جوړېدو څخه په ویره کې دی چې د همدې له امله غواړي چې ټاکنې وځنډي. د دغې جبهې مشرانو د ټاکنیز سیستم په اصلاح کې د ملي یووالي د حکومت پاتې راتلو باندې هم انتقاد وکړ، ویل چې د ټاکنیز سیستم د اصلاحاتو برخه کې ناکامي د ملي یووالي حکومت په غاړه ده. د نوې ملي جبهې مشر له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له اساسو هم وغوښتل چې نور چپ پاتې نه شي، کنه حالات به نور هم خراب شي. خو د افغانستان د جمهوریت د ویان مرستیال وایي چې د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره حکومت ژمن دی، او د رڼو ټاکنو ترسره کولو په هکله یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته هم په یو لیک کې ډاډ ورکړی دی.
نکته مهم که در نامه ذکر شده امی است که افغانستان
خاغلی هاشمی ویل مهم ټکی چې په لیک کې یادونه شوې ده چې افغانستان د ټاکنو ترسره کولو رهبری کوي، او په دې برخه کې هغه نړیوال تړونونه چې خپل نړیوالو شریکبانو سره لري دا غوی د همکارۍ غوښتونکي یو، او همدارنګ د ټاکنو ترسره کولو لپاره د مالی سرچینو په لټه کې یو. د افغانستان جمهوریت د وین مرسیال سي زفر هاشمی نن د یک شمې پورس خبري اعلان کوي چې د حکومت د ټاکنو ترسره کولو لپاره دوه کمیټي هم جوړې کړې دي. تیر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ترسره کولو لپاره دوه کمیټي چې وایي د ټاکنو د امنیت چارې پر مخ وړي او بل د ټاکنو لپاره مالی سرچینې لټوي جوړې کړې. افغان حکومت د پارلمان څخه غواړي چې د جمهوریت غنی تکنینی پرماندې تصویب کړي چې ورسره د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره لار پرانستل شي. د افغانستان ټاکنو څار ادارې هم د افغان پارلمان څخه ورته غوښتنه کوي. د شفاف ټاکنو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن د خبریالانو سره د خبرو په وخت له ولسي جرګې وغوښتل چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په باب د جمهوریت محمد اشرف غنی تکنینی پرمان باندې بحث دی لومړیتوب ورکړي. یک دی دوه میاشتې وړاندې جمهوریت غنی ولسی جرګې ته د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره فرمان استولې، خو دغه جرګې پرې تر اوسه بحث نه پیل کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې د خښتو په بټیو کې د کارکونکو ویشتو کورنۍ وتا راټولې شوې پیسې توزیع شوې دي. دغه پیسې د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون د یو رپورټ د خپرېدو نه وروسته راټولې شوې وې. په موکړه د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده.
له یوې میاشتې وروسته بیا پوښتنې ته ورغلو. سره غرمه وه، د خبریالانو په لیدو د ټولو تندي وغوړېدل. څوک خښتې اچوي، څوک خټه اړوي، ځینې اوبه چلوي، او یو شمېر نورو بیا د ونو سورو ته د دمې په پار تکیه کړې. تڼکار غرمو د ګڼو ماشومانو رنګونه تور اړولي، ځکه مجبور دي چې هره ورځ ټاکلي اندازه خښتې وباسي، کنه د بټۍ له خاوند سره ژوند ګرانېږي. آشنا راډیو ټلویزیون څخه باندې یوه میاشت مخکې د همدغو کورنیو پر ژوند رپورټ کړی و چې ګنې ډېر پامیلونه د بټیو له خاوندانو سره ګرو دي، او ژوند یې لکه د غلامانو په څیر تیریږي. د رپورت تر خپرېدو وروسته د ټولنیزې پاڼې فیسبوک له لارې ګڼو خلکو مرستې وکړې او د رازی خان او شهابالدین په نوم دوه کورنۍ لګروي خلاصې شوې. د دغو کورنیو مشرانو ژمنه وکړه چې نور به په خپلو ماشومانو ښوونځی وایي. د خلکو د غمرستو دوام وکړ او نن مو بیا له یوه ډله خبریالانو سره دغو کورنیو سره د مرستې پیسې وروړې چې خلکو د همدغو کورنیو په نوم رالیږلې وې. افغان خبریال زیرک فهیم هم د مرستو په سپارلو کې ګډون والو.
پټیو دغه کاریګرو دپاره چې هغوی په ډېر سختۍ کې ژوند تېروي د هغوی دپاره ځانګړې شوې وي. هغه نن د یو شمېر ژورنالیستانو له لورې او خپله د دغه شبکې د خبریال په مټ باندې شپاړسو کورنیو ته لس لس زره همدارنګه یولسو کورنیو ته پنځه زره کالداري دا ورسېدلي او یعنی هغه حق حقدار ته وسپارل شو.
په بټیو کې کارکوونکي هم د دغې نقدې مرستې په ورکړه خوشاله وي.
ډېر خوشاله چې ماشومان توجه وکړله او موږ دې نه ډېر خوشحاله یعنی نور هغه دوه چل مونې لیږي تو دغه چې موږ دې سستر دغه وکړو خدای دې کور ودانې چې موږ سره مرسته وکړه روژې د روژه ماتې دپاره او موږ دې نه ډېر خوشحاله
تاسو چې دا مرسته موږ سره وکړه دغه لس زره روپۍ د ماشومانو په خاطر باندې موږ به دې ته جامې اخلو دې ته به کجورې اخلو دا به په خېټه باندې ښایسته مړو تاسو به موږ ډېر ډېر دعاګانې کوو چې دا تاسو موږ سره ده مرسته وکړه.
په دغه کورنیو کې ډیرو ایل امریکا غک سره په خبرو کې ویلو چې په کال کلونی کورونو کې غوښنه ده پخ کړي. لس کلن پامیر د خښتو په بټیو کې کارګر دی. هغه وایي
زه ډېر خوشحاله یم چې دا پیسې تاسو مونږ ته راکړلې او دا به مونږ ته روژه ماتی کې یو څه پیروړي یو څه به
د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې نږدې زر کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خښتو په بټیو کې کار کوي او ډېرې د پیسو په بدل کې له مالکانو سره ګرو دي. ماشومانو یې د ښوونځي دروازه نه ده لیدلې او ژوند یې خورا تریخ تیریږي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د جلال آباد نه زمونږ د خبریال زبیح الله غازی رپورټ واورید چې د خښتو د بټۍ د کارکوونکو د کورنیو د بدې ورځې په باب یې لیکلی. پرون د یک شنبې په ورځ د جون 15 د چاپیریال د ساتنې نړیواله ورځ وه. په همدې اړه د آشنا رادیو همکاري نوشابې آشنا د چاپیریال د ساتنې د ملي ادارې د مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده. مدقیق د یوې پوښتنې په ځواب کې چې کوم عوامل د چاپیریال د ککړتیا او خرابۍ سبب کیږي وویل
چاپیریال په دوه شکله باندې تخریبیږي. طبیعي عوامل دي چې هغه د انسان له واک او اختیار نه وتلي دي او موږ نشو کولی بس هغه کنټرول کړو. د دې سره په خوا کې انساني کړنې دي د چاپیریال په حصه کې چې هغه هم چاپیریال تخریبوي ککړوي ویجاړوي. د طبیعي عواملو په خوا کې که چیرې انساني عوامل هم سره یو ځای شي نو دغه تخریبات منځ راځي د چاپیریال په حصه کې د دوه چنده کیږي. نو اوس بحث په دې کې ده چون انسان نشي کولی عاجز ده چې طبیعي عوامل کنټرول کړي نو حداقل هغه کړنې چې موږ انسانان خپل د چاپیریال په حصه کې دغه په منځ راوړو کې نقش لرو هغه خو حداقل کنټرولولی شو کمولی شو او یا یې له منځه وړلی شو. په دې حصه کې د انسانانو ونډه بیخي حیاتي ده او اړینه او ضروري ده. که چیرې موږ د ښه چاپیریال هغه چاپیریال ته وایي وایي چې هلته د انسان مداخله نه وي شي. چرته چې انسانان په چاپیریال کې ژوند کوي معمولا چاپیریالي ستونزې او ککړتیاوې هم موږ هلته زیاتې لرو. خصوصا تناسب په دې شکل ده کله که د نفوسو تراکم زیاتېږي چاپیریالي ستونزې او مشکلات هم ورسره زیاتېږي.
بله، په انساني ژوند کې د چاپیریال ساتنه څومره ارزښت لري؟
کاملا خو کله چې موږ دې ته ګورو کله چې انسان په تخریب کې ونډه لري معنا دا ده چې موږ هغه چاپیریال چې په هغه کې کولی شو ژوند وکړو هغه خپله په لنډه موده کې غواړو چې له چاپیریال او له طبیعت نه دومره اخیستنه وکړو دومره استفاده وکړو چې بالاخره باعث تخریب ګرځي. ونډه یې اهمیت یې ډېر زیات مهم ده. که چیرې موږ ښه چاپیریال ونه لرو معنا دا ده د ژوند لپاره ښه چاپیریال یا ښه محیط او که هغه طبیعت چې باید ولرو هغه نه لرو. نو انساني مداخله د چاپیریال په ساتنه کې اړینه ده. انسانان باید په ګډه باندې د خپل چاپیریال په خیراز توپ کې، په پاکوالي کې، په سمسورتیا کې او په ساتنه کې باید هرو مرو او جدي کړنې او اقدامات.
مدقیق صاحب، اوس د چاپیریال ساتنه باید د کوم زینه پیل شي؟
د چاپیریال ساتنه د هر انسان له وجود نه پیل کیږي. یعنی کار له خپل فرد نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، بیا له کورنۍ نه راځي هغه واړه ګروپ ته په محل کې چې موږ ژوند کوو، په کوڅه او په کلي کې لغه نه شروع کیږي. بل اخره دغه وړوکی حرکت، فردي حرکت باید تبدیل شي په یو جمعي حرکت باندې. په مجموع کې خلک باید کار وکړي. دا اول تکي ده. دوم مسله د خلکو لپاره دا ده، دوی باید مسؤلانه برخورد وکړي د چاپیریال سره. که چیرې موږ د چاپیریال نه استفاده کوو، د مثال په ډول له طبیعي منابعو نه که چېرته موږ استفاده کوو، همیش موږ باید دا په نظر کې ولرو چې زموږ استفاده باید پایداره واوسي. که چیرې طبیعي ځنګلونه موږ خپله اړتیاوې او احتیاجات رفع کوو، باید مسؤلانه وي. هغه چې هم استفاده باید وکړو چې تر څو اصلي هغه خپله منبع موږ له لاسه نه وي ورکړي. او دا هغه شاید د چاپیریال قانون په دې پیسې کې صراحت لري او موجوده پالیسۍ او ستراتیژیانې چې موږ یې لرو په دې پیسې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي چې استفاده په افغانستان کې له طبیعي منابعو نه باید په پایدار شکل باندې وي.
اوس ډېری خلک نه پوهېږي په کلو کې چې دا کثافات چې د کور نه اوباسي دروازې خوله کې اچي، دا دوی ته څومره نقص کوي. دغه کلو او بانډو ته د اګاهۍ لپاره څه ویل پکار دي؟ کورنۍ څه مسؤلیت لري؟
دلته عامه پوهاوی دقیقا خپل کار یعنی ضرورت ده او ډېر اړین ده چې باید موږ عامه پوهاوی پورته بوځو. مشکل دا ده په مجموع کې د کابل په ښار کې د ژوند طریقه چې هغه د ښار لپاره ایجاب کوي، هغه متاسفانه زموږ هیوادوال ډېر زیات نه لري. د کور دننه هر څوک احساس د مسؤلیت کوي، ولې کله چې خبره کوڅې ته راوځي نو پته کې هیڅوک هم احساس د مسؤلیت نه کوي. نو که چیرې دغه برخه په همدې شکل باندې وي، وضعیت به داسې وي لکه اوس چې موږ د کابل په ښار کې لرو. نو دلته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې کار وکړي. دغه ټول هغه کارونه دي چې زموږ یعنی په مجموع کې موږ انسانان هغه منځ ته راوړو او په دغه مقابل کې باید مسؤلیت هم قبول کړو.
مدقیق صاحب، کوم فعالیتونه کولای شي چې په همدغه امکاناتو چې دا اوس د حکومت یا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او خصوصي سکتور ښاروالۍ د ټولو لاس کې چې کوم امکانات دي، په همدې امکاناتو څنګه کېدای شي چې چاپیریال پاک وساتل شي؟
ګورئ، دولت باید خپل مسؤلیت د چاپیریال په حصه کې ادا کړي. د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. کله چې زه دولت وایم، منظور مې دا ده چې هم اجرایه قوه، هم مقننه قوه، هم قضایه قوه. موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې د چاپیریالي مسایلو لپاره کوم خاص قضایي سیستم نه لرو او د بحث موږ له سترې محکمې سره کړی ده او تلاش کوو چې تر اوسه یو دا منځ ته راشي.
درنو اوریدونکو په مکړی د مهمو خبرونو لندستا پرون د یک شنبه پورس په هلمند کې یو امریکایي په خوانې خبري لاو د هغه افغان ترجمان هغه وخت وجل شول چې د افغانستان د اسکرو د وخت سره سفر کاوه د امریکا یو مشهور راډیو ار پی ار ویل دي چې د وجل شوې کس اکاس ډیوډ ګل کې دی او د هغه ترجمان زبی الله تمنا نومیدا په دغه کاروان کې دوه نور خبري اعلان هم خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی پرون د یک شنبه په ماښام د سوریې د هره په ښار کې سوریې حکومتي عسکرو د روسیې په ملاتړ په 500 ځایونو باندې هوایي بریدونه کړي دي د غسیمې د سخت دریځو په کنټرول کې دي د سوریې د بشري وضعیت د څارنې ډله وایي چې د حلب په جنوب کې یو جنګي هلیکاپټر غورځېدلی ده خو لا دا نه ده معلومه چې دغه د چا وه په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله د سوریې د عسکرو سره جنګیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چین سره د همکارۍ د پراخولو په موضوع د خبرونو مخ کې په چین غږ کړی دی چې د جنوبي چین د سمندرګي د پاسه دی د دفاعي شناخت د ساحې په حق له یو اړخیز اعلان نه کوي جان کیری د منګولیا د بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات وروسته یوې مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړې دي په داسې حال کې چې د برتانیې خلک د جون په 13مه نیټه پریکړه کوي چې په اروپایي اتحاد کې پاتې شي او کنه روسیه وایي چې د وتلو ملاتړ کوي په سومالیه کې د یو دولتي ټلویزیون خبریال سیګال عثمان پرون د یک شنبه پورس په موګدیشو کې وجل شو د سومالیه د خبریالانو د ملي اتحادی مشر محمد ابراهیم امریکا غږ ته ویل چې سیګال عثمان ناپیژندل شو وستوالو هغه وخت وجل چې د یو پونتون د خپل کور خواته روانه وه هغه ول چې وسوال د هغه ځاینه تختیدلې دي سکال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د باندنیو چارو د وزارت هغه کلنی رپورت وغندو چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو ستر ملاتړ کوونکي هیواد خطاب کړی دی د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان سید جبار حسین انصاری د امریکا په متحد په سعودي عربستان تور ولګو چې په نړۍ کې د تروریستي اعمالو اصلي تمویلونکی دی
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 11 درجه ستاندی کرا ده په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 10 ده په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 30 درجه ده په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15 ده په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 20 ده په هرات کې نن د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 30 ده په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 9 ده په خرنه کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه ده او په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه ده همداراس په پیښور کې نن د تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 20 ده په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه ده محترم اوریدونکو زمونږه دا لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په تاسو شي بوکې پاتې رسیږي د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه شروع کیږي موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضر یو تاسو په انټرنیټ باندې هم د خبرونه اوریدلی شئ vo@pashto.com